مدورو د بیا ټاکل کېدو هرکلی کړی او مدورو ته یې د بری له امله مبارکي ورکړې ده. تر پوتین مخکې د امریکا متحدو ایالاتو، اروپایي اتحادیې او د لاتین امریکې دولتونو په وینزویلا کې د جمهور رئیس په توګه د مدورو د بیا انتخاب غندنه وکړه. په وینزویلا کې دوه ورځې وړاندې د جمهوري ریاست انتخابات وسوه. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د وینزویلا په انتخاباتو کې نه عدالت سوی او نه هم دغه بهیر شفاف و. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مدورو پرون پر ټویټر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتینه مننه وکړه. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو. اجمل تورمان در سره دی. تورمان صاحب، نن د هلمندیو ځوانانو پر سوله ییز ږغ باندې چې دوی د سولې لپاره پیل پورته کړی دی او له هلمنده تر کابله یې پیاده مزل کړی، پر دې خبرې کوي. تاسې هم را سره ملګري سئ. خدای دې وکړي چې په پروګرام کې خوند واخلئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله ده چې دروژې ورځې مو په خیر سره تېرې شي. دا بیا حمزه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ درته د ځوان فکر د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونو موضوع مو هغه هلمندي ځوانان دي چې غواړي تر کابل پلې سفر د سولې پیغام ولیږدوي او د جګړې ښکېلې خواوې او نړیوال په دې وپوهوي چې افغانان جنگ نه سوله غواړي. په دې خبرونه کې را سره مینمانه دي د کابل پرلت یو تنظیمونکی ښاغلی میوان آریان او مدني فعال امید حیران. تاسو درنه اوریدونکي هم د موضوع په اړه په تلیفون را سره یو کیدلې شي. د تلیفون شمیرې مو دي 0999 15 40 او 0972 15 50. خو دوستانو، تر هر څه د مخه د دغو ځوانانو حال پوښتو. د هلمندي ځوانان چې بیا له کندهار هم ورسره یو شمیر ځوانان ملګري شوي دي تر زابل را رسیدلي دي. د دغې ډلې یا ګروپ یو تنغړی ښاغلی اقبال خیبر را سره دا مهال د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی خیبر، تاسو زما غږوري؟
بلی آواز ما اورم تورمان صاحب.
خیبر صاحب، اول ته ملګرو حال وای چې څنګه دی روغتیایی وضعیت او نور ان شاء الله چې تکړه دی روزه هم دا او ساسې د خپل سفر په دې اړه معلومات راکړي.
تورمان صاحب، کلج مو آواز تل ور چې زبې پر او اوریدل سم، فقط دومره پوسم چې د ملګرو روغتیایی وضعیت تیر شپه د اعظم کلا څخه چې د دامان ولسوالۍ کندهار مربوط تر روان سی وو، نو 13 ورځ مو تقریبا 14 ساعته د ورځې مزل وکړ. د شپې 9:30 بجو ته دلته شهر صفا تر ورسېدلو. نو په دې کې هغه نوی ملګری چې راسره یو ځای سی وو، د سفر نوې تجربه یې کوله، د پښو د تګ نوې تجربه یې کوله. نو د هغوی پښې سختې ژوبلې سولې، تڼاکې سولې، او په دې کې ځینې مشهور باډي بلډران هم را سره وو چې د غویل جملې څخه یو زمری ځلاند جنوبي آسیا په سیالۍ کې څو ځله قهرمان پات شوی. هغوی له داسې سفرونو سره نابلد وو. هغوی همیشه باید زیاتې اوبه وڅکي. دلته یې ډېرې اوبه ضایع سولې. نو د ورځې په اوږدو کې 2 ځله بې سده هم سو. نو نوي کسانو او د تر څنګ د سفر نوې تجربه کول، نو ځکه
کندهار نه بیا څوک یو ځای شول سره اوس مو شمیر څوک سره رسیږي.
بله تورمان صاحب، په درویشتم د دوهمې را روان سو، یا د سفر په درویشتم را روان سو. نو دا دې تر دې مهال لګیا یو وکسل لشکرګار څخه را روان سی، او اوس 15 کسانو ته ورسېدلو. دا نور کسان په کندهار کې را سره یو ځای شول چې اوس ټولټال 15 کسان یو. نو دا نور ټول شپې مو په لار کې دي.
بله، په لار کې خغل خیبر د تاسو نه د خلکو ارکلیت څنګه وو چې کندهار ته راورسېدې؟ په لار کې مثلا چې د خلکو سره مخ کېدې، ارکلیت روسه پر تاسو نه څنګه دی؟
بله، د خلکو ارکلیت ډیر جالب وو. د هلمند په حدودو کې چې روجلانو را رسیدلې، هر کلی ته بچراتلو په لار به کلیوال و هغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې راستلې وې، هغه به مو په مینه سره وخوړلې، بل ډول خوند به مو ځینې واخیسته. یعنې د عوامو د عامو خلکو هرکلی انتهایي لوړ و. له رسنیو څخه یې مخکې اورېدلي وو چې داسې ډله را روانه ده، نو د دوی مینې به لا جرأت راکړه چې مخ ته باید لاړ شو او دې وطن ته دایمي سوله باید راولو. په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې له بده مرغه په کلو کې د کلو تصویر باید له ولس سره شریک کړو. په دورایي کې د ګریشک په دورایي کې چې کله پاتې کېږو یو کلي ته ځو په مسجد کې شپه کوو، نو د هغه ځای مولوي صاحب راځي چې لاندې باید پوره کلي ته ولاړ شو، دلته کېدای شي جنګ وسي. خو کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي، کله چې ماجې برق لګېږي یو مخ ډزې شروع شي، فایرونه شروع شي، نو ملګري سره ورخطا هم شي، سره پرې هم ځي. بیا وروسته چې پوښتنه مو وکړله راته وویل شو چې دلته برق لګول د شپې ګناه ده، که هر چا برق ولګاوو رڼا جوړه شو، هغه به له یو لوري نه له یو لوري په ډزو ویشتل کېږي. هغه نه وروسته بیا پام کاوه برق مو نه لګاوه، په کلي کې هم برق نه و. هغه معمولی رڼا چې په مځکه پرته وه یو بل مو معمولي سره لیدله. د کلیوالو وضعیت مو له نږدې نه ولیده چې زموږ د کلو وضعیت څومره خراب دی او زموږ کلیوال په څومره تیاره کې ژوند کوي. نو وروسته په لاره کې له ډېرو جالبو نو قصو سره مخ شولو. هغه کسانو چې د کورنۍ ازای له لاسه ورکړي وو راپسې به ژړل به یې، او بیا به یې وروسته قصه راته وکړله چې زموږ د کورنۍ دومره افراد ووژل شول او دومره معیوب دي، تر اوسه معلول دي، کور ته راته پراته دي.
بله ښاغلی خیبر، وسله وال مخالفینو سره پلار کې مخ شوی که څنګه؟
په میوند ولسوالۍ کې چې کله میوند ته راورسېدلو هلته مو علني غونډه وکړه له خلکو سره، او وروسته بیا کلیوالو راته وویل چې په غونډه کې د طالبانو له سیمو کسان هم ناست وو. دوی له رسنۍ یو ډول خبر شوي وو، له رسنۍ داسې خبر شوي چې دا حرکت د طالبانو په ضد دی، خو اصل دا نه دی. دا حرکت په افغانستان کې د ټولو شکیلو ډلو څخه چې جنګ روان کړی له هغوی نه غواړي چې صلح سره وکړي، یو سوله ایز افغانستان رامنځته شي. نو دوی په همدې موخه مخې ته راوتلي وو چې معلومات وکړي چې حقیقي معلومات څه شي دي. خبر شوله، معلومات یې ورسوله. زه باور لرم چې دوی به قناعت ترلاسه کړی چې دا یو ولسي حرکت دی، د خلکو حرکت دی، او یوازې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره راوتلی دی. او د دې تر څنګ له یوې سیمې تر بلې سیمې د مسلمیت تصویر لیږدوي، او په ټوله کې له دغه لارو څخه د خلکو مظلومانه تصاویر ټولې او تر مرکز او نړیوالو پورې رسوي.
بله ښاغلی خیبر، په داسې یو هیواد کې چې د برق رڼا ګنا ستاسو په وینا باندې ګڼل کیږي او ډزې پې کیږي، تاسو به د سولې رڼا څنګه راولئ؟ فکر کوئ چې ستاسو د حرکت پر
تورمان په اضافه کوم چې ستاسو آواز بیخي ماته نه راځي. چلته سټوډیو کې ستونزه ده که دلته خو موږ وس کړی
دی؟ وسوره زمغک ما په داسې هیواد کې چې مثلا د برق رڼا ستاسو په وینا ګناه ګڼل کېږي، په تاسې ډزې کېږي چې برق رڼا مه کوئ، د سولې رڼا به څنګه راولئ؟ تاسې څومره هیله من یې چې ستاسو دغه حرکت به نتیجه ورکړي؟
بله، تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان عام ولس سوله غواړي، او اوس هم د عام ولس سره ناسته پاسته کړې ده. عام لس درڅلوېخت میلیونه خلک دي، او دا جګړه چې روانه کړې ده لکونو ته هم نه رسیږي. نو له عام ولس سره خبرې اترې کوو، او عام ولس کې روښانتیا رامنځته کوو، عام ولس سره منسجمو، هغه د یو قوت په ډول راظاهره، او د یویشتمې پېړۍ مطابق یا د یویشتمې پېړۍ د حرکتونو مطابق دوی د یو قوت په ډول بدلو. بیا به دوی غواړي او دا ډلې به یې ضرور ورته ورکوي. نو اوس ملت او خلکو غوښتله، موږ له نږدې ورسره ولیدله، ناسته پاسته مو ورسره وکړله. دا ډېره واضح ده، موږ هیله من یو چې خلک یې غواړي. هیله من په دې چې په کلو بانډو کې خلک راووتله او بدرګه یې کړله، دا د حرکت بدرګه کړ، ویل چې تاسو مخته لاړ شئ، تا مشورې راکړلې چې درې ګیمه استقامت وکي تاسو به بریالي اوسئ. نو موږ باور لرو په خپل خلکو، باور لرو او خپل خلکو دا متل را پاته دی چې د ولس زور د خدای زور دی، او ولس چې وغوښتل بیا هغه بدلون راځي. خدای پاک په قرآن شریف کې هم راته وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تر هغه چې یو ملت یو پرګنه خپل ځان کې بدلون نه غواړي خدای تعالی بدلون نه پکې راولي. نو دا زموږ ملت خپل ځان کې بدلون غواړي او یو سولیز بدلون غواړي، نو ځکه به دا بدلون راځي او د خدای نصرت به هم راسره وي.
خیبر صاحب، تاسو ستړي هم یې روژه هم دا ډېر مونږ په ځواب هم فقط ته غوا روسي پښتنه غدا چې آیا ټاکل شوی چې لزابل نه هم تاسو رزن کسان یو ځای شي او په لار لنور ولایتونو چې مخته راځي راغې نه هم ځین کسان یو ځای شي؟
بله، دلته چې شهر صفات راغلو د شپې هوټل کې تقریبا تر پښلمی پورې خلک راتلل، ناسته پاسته مور سره وکړله. د زابل نه خبر یو، په زابل کې به انشاءالله ډېر تود هرکلی وشي. په دغه عین وخت کې باید د یو یادونه وکړو چې زموږ مخې ته دې یوازې عام ولس راوځي، چارواکي او هغه کسانان چې په دې جګړه کې ښکیل دي، له هغوی مو هیله دا ده چې زموږ هرکلی دې نه کوي. زموږ هرکلی که کوي، دوی دې هغه څلور مادهیزه تعهد لیک یا پریکړه لیک ومني چې تیر چهارشنبه یا بله چهارشنبه یا د سور په 19 چې په هلمند کې په یو لوی غونډه کې ټول لورو ته وړاندې سو، هغه دی ومني چې په هغه کې څلور عمده مادې مورته وړاندې کړي، چې لومړی د روژې په مناسبت دې ور باندې شي، دوهم دواړه لورې د مذاکرې یو معلوم ادرس رامنځته کړي، دریم دواړه لورې چې اوس معلومه جګړه د دواړو لورو شروع کړي، د دواړو لوري دي سرکینی ګډ حکومت دي جوړ کړي، او د طالب وطنوال تر ټولو غټ اعتراض دی چې بهرني ځواکونه دي دوی دي سرکینی، او د وسلوالو یا هغه بهرنیان چې وسله ورسره د هغوی د وسلو محل ویش دي وټاکي. نو دغه څلور مادي مټول لورو ته وړاندې کړي دي، نو هغه چارواکي چې مخ ته راځي په ځای دي چې مخ ته راشي دغه مادي دې واخلي، او په مرکزی حکومت ته فشار راولي ترڅو دواړه لوري سره کینی او یو باثبات افغانستان ولري.
خیبر سپ ډیر او بخې فقط یو پښتنه بلم چې تاسو کابل ترشه پلان سره پروګرام سره کابل کې وڅ کوي د خیره
لارم یوازې د خلکو وی خونه را لولسونو سره کته دي، او مرکز کابل ته هم پر شي دو سره به موږ د وطن د خپل کلو اصلي تصویر له نړیوال له ټولنې افغان دولت او نورو ټولو جنگي ډلو سره شریکو، او ترڅنګ وي ځل بیا تازه کو چې زموږ دغه څلور مادهیز پریکلیک را سره ومني، او د یو سولیز او یو افغانستان د جوړېدو لپاره ټول لوري سره یو ځای شي.
په کابل کې پرلت چیرته وهي؟ ارګ مخې ته به وهي، د یونما مخې ته به وهي، د کابل پرلت کوونکو خیمه ته ورځي، چیرې ورځي، څه پلان دی؟
تر کابل به مو د حرکت موخه یوازې د دې تصویر رسول وي، کې بیا مونږ نه منل موږ به حرکت ته دوام ورکو. هم دغه اعتراضي حرکت به د افغانستان شمال لوري ته وغځو، هلته به پلاره کې ولسونه راویخ کو، راغونډ به کو، تر مزار شریف به په پخو لار سو، له غځه بیرته تر هرات ته راسو، بیرته به لشکرګاه ته راسو. لشکرګاه ته راتک سره به ورسته بیا که بیا هم مونږ نه منل، بیا به په نورو امداسي مدني سولیزو اقدامات باندې لاس پورې کوم.
او بخې پښتنې رانوګدي شوې، د کابل پرلت یو تنظیمونکي ښاغلی میوند آریان له سره ناستې دلته، د کابل پرلت له ملګرو مو غوښتنه څه ده دلته په کابل کې؟
بله، کابل کې خو تر اوسه موږ هسته نه لرو، نو که کابل ته ورسېدلو هلته به بیا هسته جوړه کړو، خیمه به ودرو، او له هغوی سره به بیا په همغږۍ خپل کابل کې هم د همدغه یو مرام لپاره په ګډه کار کوو.
مننه ډیر ډیر آریان صاحب، ښه سفر درته غواړو، بخیر راشي.
ژوند دې سلام او سات خیر وسی.
خغلی حیران تاسو دې خغلی خیبر خبرې واوریدلې، دوی تر زابل را رسیدلې دي، شهر صفا ولسوالۍ پورې. مزل اوګ دی لا مزل پاتې دی. په هر حال د دوی خبرو ته په پام سره د غوښتنې چې دوی مطرح کړي، فکر کوي چې دا شان حرکتونه څومره مثبت نتیجه
افغانستان لگ تر لگا د تبلیغات لپاره د فکری ویختابه لپاره د ولس او د $1 کتون نکاس پر سرهو کې په 2.5 کیلو غړو باندې یو غږ دی، یو مدني اغیز دی او یو فشار دی تر څو د دوی مشروع او هغه حق غوښتنو ته که پام نه کی لږ تر لږه هغوی په خپلو اوږدمهالو اجنډاو او پلانونو او ستراتیژیو کې ونیسي. نو واقعا د دوی غوښتنې معقولې دي او د ولس هغه د زړه اصلي درد دی او د دوی فریاد به انشاءالله رنګ راوړي. او لکه چې لکه
معقول وي، ولې فکر کوي چې څومره د تطبیق وړ دي د غوښتنې څومره کې دوه وړ دي؟
د بده بخته جګړه سوړخیزه او نیابتي او استخباراتي ده او دواړو غاړو کې د سولې را کمزورې ده. نو په یو برخه چې نړیوال تراجی ده چې د بهرنۍ ځواکونو د وټو محلويش دی، لږ تر لږه دغه د ولس اصلي درد نړۍ ته ورسیږي چې ولس دا غواړي. نو نور زه ډېر هیله من نه یم چې دا ډېر د پلي کېدو وړ په تیره د وسلوالو مخالفینو باندې چې دا ډېر د تطبیق وړ کی، خو یو هیله مندي ده چې یو څه اغیز د سولې لپاره وسی.
بله ښاغلی آریان، تاسره دا وایي چې آیا دغه سفر چې پیلېدو مثلا اول د پرلت خیمه په هلمند کې وهل شو، به نور ولایتونو کې دا موضوع د سفر چې پیلېدو مثلا نه فکر نه کوي چې یو ډول امغږي چې باید د پرلت د خیمو ترمنځ بیلابیل ولایتونو موجوده و نه ده موجوده؟ ځکه اوس چې ښاغلي خیبر ویل چې موږ راځو هلته به خیمه درو یا څنګه، یعنی دا پرلتونه سره بیل دي، غوښتنې یا یو شری نه دي. او بل دا چې که دغسې یو حرکت پلانېږي مثلا د هلمند نه تر کابله پورې، آیا نو شکر دی چې که همغږي واقعا موجوده وی چې د نورو ولایتونو ننګرهار نه مثلا داسې یو سفر پلان شوی وی، د نورو ولایتونو د پکتیا او خوست نه داسې یو شمال نه کنه داسې د بیلابیلو دغه بیا دا کسان راغلي په کابل کې یوه لویه غونډه، فکر کوم چې اغیز او تاثیر به ډېر ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو تورمان صاحب او خپل امید حیران صاحب ته نو ټولو اوریدونکو ته ډېر مننه. دغه خود جو شرکتونه چې تورمان صاحب دغه یو تر ټولو غټ لامل دی چې دوی تر ډېره همغږي نه لري، دا خود جو شرکتونه یې. او زه بل شی واضح کول غواړم، هغه دا چې نن د کابل د پرلت نه شپېتمه ورځ ده په ټول افغانستان کې، البته په مرکزی وطن کې تر ټولو لومړی چې کوم پرلت وهل شوی هغه د کابل پرلت دی. زه بله یادونم کوم له بده مرغه کله چې په اتمه ورځ باندې چې موږ پرلت کړی وو په هلمند کې، یو ډېره خونړۍ پېښه رامنځته شوه او په هغې کې موږ ډېر هېوادوال له لاسه ورکړو. په نهم ورځ موږ د دوی د هلمند د ورونو ویر لمانځه، البته دا چې موږ دوی ته فاتحه اخیستې وه چې په موږ چاودنه وشوه، او زموږ یو ملګری چې شهید زاهد الدین هغه شهید کړ، او څوارلس نور ملګري هم ټپیان دي چې تر اوسه هم هغوی په روغتونو کې دي، البته ځینې بهرني هېوادو ته مجبور شو چې سفر وکړي. دغه ستونزې شته په دې منځ کې، خو دا ښه خبره ده چې همغږي باید رامنځته شي. موږ په وار وار دي، البته لکه دا خیبر صاحب خیبر اقبال صاحب سایز مخه غواړي دوی کابل پرلت خیمه ته راغلي او دلته موږ په دې سټریټجی باندې کار کاوه چې موږ دغه خیمه څنګه سره همغږي کړو. تر ډېره هم خیمې همغږي کړلې، خو له ځینو خیمو سره چې هغوی له موږ سره همغږي په هیڅ صورت نه درلوده، د هغو سره ستونزمنه وه دا کار، ځکه زموږ غوښتنې او د هغو نورو خیمو چې زموږ سره همغږي نه درلوده څه توپیر درلود. موږ په افغانستان کې د دې تر څنګ چې د سولې خبره کوو، له هغه نه مخکې د اوربند خبره هم کوو چې اوربند د لومړی باید اعلان شي او حداقل د دریو میاشتو د اعلان شي، او بعد له هغه نه دوم پړاو د سولې ده. او اوربند موږ له دریو لورو غوښتی دي، چې هغه په سر کې افغان حکومت دی، بیا طالبان دي، او بیا په درېیم سر کې هغه امریکایان دي، او یا که هر ډول وي خو دغه مثلث موږ رسم کړی چې په دې ټولو 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 باندې موږ همدغه کوو چې دوی لومړی د دوی میاشتې پاره اوربند اعلان کړي، چې اوربند اعلان شي بیا د مذاکراتو میز ته ټول کښېني په خپل منځو کې د سولې دپاره دا چاره نور هم ګړندۍ. او بیا یو خبره چې د هلمند ملګري کوي هغه دغه ده چې موږ د لرو برما اسلام دلته راوړې ده کابل پر لټ کې. ګوره یو ځینې ستونزې یا ځینې مشکلات چې دي هغه ډېر اساسي دي. موږ د لرو بر خبره چې کله کوو دا زموږ ملي دایه ده او دا زموږ حق دی. تاسو به لیدلی چې په ټول افغانستان کې په لرو بر کې بیا په مرکزي وطن کې دغه انګیزه چې د پرلتونو رامنځته شوې ده د کوز وطن څخه ده او هغه هم د منظور پښتین د ادرس څخه دغه انګیزه راولاړه شوې ده. نو د لرو بر خبره چې کوو دا زموږ ملي دایه ده او دا تاریخي مسله ده زموږ. او که د لرو بر خبره کېږي دلته میشت کوم نور قومونه چې دي زموږ سره د البته پښتنو تر څنګ زه فکر نه کوم چې دوی په دې باندې کوم مخالفت ولري. مخالفت یوازنی څوک لري هغه به هغه څوک چې د پنجاب تر ولکې لاندې هغه د پاکستان ډېر طرفدار سړی. نو دلته د لرو بر مسله زموږ ملي دایه ده دغه موږ تر څنګ په دې باندې ډېر تمرکز کړی. درېیمه مسله چې هغه دا وه چې موږ نړیوالو څخه دا غوښتنه کوله چې په پاکستان د تورستي هېوادونو د حامي هېواد په تور لیست کې واچول شي. دا تر ټولو اساسي غوښتنه ده. مخکې حیران څه به خبره وکړه چې جګړه نیابتي جګړه ده. تر دې حده پورې دغه د نیابتي جګړې تعریف چې ده په افغانستان کې نور په ختمېدو دی. نیابتي جګړې آخري وخت رارسېدلی ده. اوس زموږ دښمن معلوم دی او زموږ دښمن مخامخ پنجاب دی پاکستان دی. دا خبره موږ په وار په دې کړي چې زموږ دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده دا 40 کلنه نه ده، دا 10 کلنه جګړه ده. یعنی کله نه چې پاکستان جوړ شوی زموږ دا جګړې را روانې دي. دلته به نن طالبان وروڼه هم راشي، دلته به موږ سره سول وکړي. سبا بله ورځ به یو بله ډله هم چې هغه مخالف دی دیني نظام هغوی به هم راشي. خو زموږ اخري هغه دښمن بیا څوک دی هغه هم باید تعریف شي. نو دلته د اساسي او بنیادي ستونزو دی حل په موخه موږ د لرو بر د سولې د خیمې په نامو باندې د کابل پرلت وهلی او دا په ټوله کې یو انګیزه راولاړی. په تیرو اویو کلونو کې دا انګیزه د لرو بر دومره نه وه غښتلې که نن چې غښتلې.
یعنی فکر کوو چې مثلا اوس هلمند پرلت یو نوښت لرلو یو ابتکار لرلو مثلا دا خلک را روان شول چې د سولې پیغام را د کابل پرلت لاسته راوړنه غیر له ویښتابه نه څه ده؟ مخالفینو شین څراغ ورسره خودلې دي خبرو سره یا مثلا نور موضوعات یا حکومت ملاتړ کړی یو ډول لاسته موجوده ده؟
بالکل تورمان صاحب زه باید وایم چې بخښنې سره امریکایانو سره زموږ پلاوی ولیدل. امریکایانو موږ ته شین څراغ په دې راکړ ویل چې موږ تاسو سره کینو چې د تاسو په غوښتنو کې موږ څنګه یاد شوي یو. تاسو موږ ته دا ویلي چې موږ د جګړې یو اړخ. موږ ورته ویلي چې تاسو د جګړې بالکل مستقیمن یو اړخ یاستئ. دلته امریکا د جګړې یو اړخ ته نو ځکه هم تاسو پکې یاد کړي یاستئ. موږ هغو ته ورته ویلي چې موږ تاسو په دې اساس یاد کړي یا چې حد اقل تاسو باید اوربند اعلان کړي. افغان حکومت څخه هم غوښتنه دا ده، طالبانو څخه هم دا ده او امریکایانو څخه هم دا ده. دومه خبر دا ده چې د طالبانو یو استازی چې په غیر مستقیم ډول باندې د کابل پر لټ راغلی یغو زموږ ټول شعارونه ولیدل. په ټولو شعارونو کې هیڅ زموږ سره مخالفت نه درلود، نه د لرو بر په شعار کې، نه په نورو کوم مسایلو کې. یوازنی یو شعار یې ویل چې دلته کمبود ته هغه دا دی چې تاسې به کوم خارجیان بهرینیان چې دلته راغلي دي هغو د وتلو ضرب العجل یا نیټه څه وخت تاسې نه ده ټاکلې او تاسې داسې کوم یو څه نه دي لیکلي چې امریکایانو ته مستقیمن ویلي چې تاسو بل دغه ځای څه وخت وځي زموږ له خاورې. موږ هغو ته داسې ورته وویل چې د اوربند سره سم چې کله د سولې مذاکرات پیلېږي چې کله تاسو درې اړخه مذاکراتو په میز باندې کښېناستئ تاسې په خپل منځو کې دغه سره وټاکئ چې امریکا ته تاسې دا وټاکئ چې ته به څه وخت ځي. ځکه تر څو چې تاسې جګړه ونه دروئ اوربند اعلان نه شي هغوی خو وایي چې دلته خو تر اوسه پرې ټروریزم ده او په بل نامو باندې دا جګړه به تړې رغځېږي. نو موږ خو دا وایي چې امریکا طالبان جمع افغان حکومت د اوربند مسله ډېره اړینه مسله ده. دا تر ټولو د سولې تر ټولو لومړی ګام دی چې اوربند نه وي اعلان شوی او دا په پیغورو هم نه کېږي. داسې هم نشي کېدلی چې موږ افغان حکومت ته وایو چې ته ول او طالبانو ته ورته وایي چې ته اوربند اعلان کړه. دغسې هم نشي کېدلی. یعنی همزمان به ټول په یو اوربند د دیوربند مسلې ته باید پاملرنه وکړي.
ډېر ډېر مننه هریان صاحب. وروسته به د اوریدونکو تلیفوني اړیکې هم راواخلو، خو اوس ورځو دمې ته تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. دوستانو ستاسو تلیفوني اړیکې ځوابو، او که څه پوښتنې له میلمنو لرئ نظرونه شریکوئ، نو موږ به خدمت کوو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق کړي. د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول نن دي حساب سم دي، چې په مختګونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې راوړو ګورو، که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټول شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندۍ بڼه لا ازادي راډیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلاس د ځوان فکر خبرونه ده. موضوع مو هغه هلمندی په لټ کې چې له هلمند نه پلی را روان شوی د کابل پر اور او زابل تر رسیدلی، دوی دغه مبارزه دوی دغه کار په دې اړه خبرې کوو. ملمانه هم سره په سټوډیو کې دي، ښاغلی امید حیران مدني فعال دی، او دغه شان ښاغلی میوند آریان چې د کابل پر لټ یو تنظیمون کړي، دوی را سره دي. تاسو هم پښتن کولای شئ د دوی نه او دغه شان خپل نظرونه په دې اړه شریکولای شئ. دغه حرکت څومره نتیجه ورکولی شي؟ د اړیکو شمیرې مو 0999 15 30 او 0942 15 50. یو تلیفوني اړیکه اخلو ګورو چې څوک را سره له کوم ځای په اړیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بلې وایي، ستاسو وطن يم، ستاسو کور يم، بچانو بس نور مې مورانه وي، د ظلمانو د پیغور يم، بچانو بس نور مې مورانه وي. تورمان سوتا ته سلامونه وړاندې کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ستاسو دروسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟
ستاسو دایمي اوریدونکی او ستاسو پښتون یم، قاري صاحب پښتون.
قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه نظر لرئ، یو که له مېلمنو څخه پوښتنه.
ډېره ښه موضوع خو مو ټاکلې ده، خدای دې وکړي چې عمر سه عبرت وګرځي. او دا میلمنو شش نظرونه پر ورکړه. زما په نظر صلح داسې یو شی ده چې یو سړی چې یو قدم د سولې په باره کې اخلي، دا صوفیانو دا داسې عبادتونه کوي، د یو قدم د سولې په باره کې په مورید کې اخیستل د شپېتو کالو عبادت ثواب لري، فضلتونه چې ویل کېږي، او فرضاً چې د فریاد غږ تر نړیوالو پورې ودوالو طرف ته دا خبره، ودوالو طرف ته هم دا زاری کیږي چې مثلا مرسل حواړو نور افغانان واقعا د سولي د وینو د وینو سولي سوي دي، ډیرو یو غوډیانو وینو توی کړی زنجیر کتلونه پښتو وسو ولا ما قتل سو، او اصحاب ملکانو کرداران دانشمندان قتل سو، اردو یې د بین ولاره واقعا. خو خبره دا ده چې دغه فرلتونه چې پرزندريږي، باید دغه فرلتونه خپل په مابین کې سناڅه امانګي ولري، او د هغه تر عمومي نظر به چیرېږم. خو د سوري په باره کې 15 آیات راغلي دي چې په یو آیات باندې عمل وشي، باید واړه سره په صلح وکړي. دا چې صلح نه کېږي، دا نور علتونه دي، هر سړی د ځان لپاره قدرت غواړي. خبره دا ده چې پښتونه ستاسو میلمنو څخه یوه پوښتنه خو په دغه پرلتو کې که چېرې ساینس سره علما، یعنی علما ډېر اهم رول لري، نه په افغانستان کې، هغه بیا په رول لري، په مذهب کې ډېر رول لري، که چېرې سږي په پرلتو کې علما ګډون سره وکړي، چې دا سږي پرلتونه به ډېر پرمخ لاړ شي. او بله خبره دا ده، بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامني خیبر شاه ستاسو یم پوښتنه، ولې په پښتون نشینو سیمو کې ډېره ده پښتون اخیستل شوی باور دی؟ یو خبره موږ شمال ته اوس جنګونه راغلي، مګر جنګونه سره کوي دسې جنګونه نه سره کوي لکه په پښتانه سیمه کې چې سره کېږي. دا پښتون موږ خوش باور دی.
مننه مننه قاری صاحب، کور ودان ژوندي اوسه، انشاءالله پښتون میاداش کړي. مېلمانه به ځواب وایي، بل اوریدونکي هم اخلو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ازادي رادیو دا مهرباني وکي.
تشکر ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مې کني ورې
دا ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
مننه د کوم ملګری چې د صلح په خاطر له قندهار روان دي کدل تر ورسیږي زه به مخې ته ورشم سره له چې ما سره سره دي. اما خبره دلته ده چې د څومره حرکتونه د ول سکالو کې چې زه ګورم دا لپاره ما ته ښکاري چې هغه کومه درسونه چې د صلح لپاره کار کړي بیا څنګه پشت پرده له منځه ولاړ شي. یعنی په دې معنا چې په دغې حرکتونو باندې هغه نبضونه معلومیږي هغه پیشاږي چې د کومې خوانه یعنی یا څوک صلح ته کار کوي او د صلح شورا په څنګ کې دغه ډول حرکتونه ما ته نتیجه را کوي چې په دې باندې هغه د صلح چې څوک ورته کار کوي نبض معلوموي. تر ټولو به ښه دغه وي راګ مې اوره
اورم اورم مهرباني وکړه
تر ټولو ښه دغه ده چې هغه څوک چې په دغلته په جنګ کې مسئول دي په هغوی فشار راوړل شي دغه چې دوی ته صدمه ورسیږي. یعنی یو مدني داسې حرکت وشي یعنی یو بغاوت وشي مثال که دولت صلح نه کړي
دا څوک وکړي ډاکټر صاحب؟
بله
څوک وکړي دغه
دا اوس راځم دې خبرې ته. ګورئ موږ باید په ځینو موضوعاتو کې تر 90% یو نو فکر وکړو. دا 15 کسان دي په دې کې 10% نور هم ورسوه خیا چې د صلح لپاره فکر کوي. دا نور ټول غرب پرسته شوي دي او په اصطلاح د جنګ طرف ته دي. یعنی حل لاره ورسره نشته. دغسې ده موږ باید په ځینو موضوعانو کې ملي فکر وکړو او یو نو فکر وکړو. نو دلته زما نظر دغه دی چې دغه کوم کسان چې دي امریکا جمع طالبان جمع پاکستان دوی ته په دې فشار راشي چې په یو میز کې تاسو هغه وي چې زه د طالب سره خبرې نه کوم دی وي چې زه د امریکا سره دوی واړه څنګه په یو میز نه کښېني تر څو چې دوی ته صدمه ونه رسیږي او د سوبیې نظر زیان ته کم نه شي نو دوی صلح نه کوي. نو تر ټولو مې پوښتنه مې دغه ده چې آیا د حرکت نتیجه عملي ګټه به څه وي؟ یعنې که ماته وویل شي چې ګټه به څه وي نتیجه به څه وي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودم یو بل اورېدونکی هم اخلو بیا به راشو میلمنو ته. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بلے مہربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمد حمدر خبری کوم د پیرسازنا.
مہربانی وکي حمدر صاحب.
خبر خدا دا ورورا دغه مسلمانان قتل دي کنه دا سو کې څه قتل دا یوم خدای نه مانی نه له خدای نه ډاریږي دا دي خلی مسلمانان دي او ورته مې رویا غورس معاشر راز دا اوس خو یو عدالت نشته چې تاسو راکش کړي مسلمانانو په قتل عام کې خو هغه عدالت مې روي چې هغه خولې به بند وي او لاسونه او پښې به هم خبرې او بیا به هېڅ د جواب ناست دی. دوی له خدای نه نه ډارېږي. یوه ډله م له خدای هسې د جهاد نوم وشرمه او د مسلمانۍ نوم یې وشرمه. مسلمانۍ داسې وزل مسلمانۍ ده مسلمان وزل جهاد ده وروره دغه دا اوولس کاله دا خبرې ده ټول تر تاسو خبریالانو پورې څه وایې زه وستانه بختنه کوم سیتانه ضربه کې څه ده کومه ډله مرافته ده جهاد ده که نه ده په ما ته یې جواب راکړه. موږ چا ته لاړ شو بېله خدای نه خو نور نه اوري نه په دې بیاده تګو کار کېږي او نه په جرګو نه په امریکا کې چې همدغه مسلمانان د خپل ګریوان کې سر داسې ښکته کړي زه مسلمان وس خدای ته پېش کېږم که نه خدای ستا که نه د اور کې زی به ورته خوري کې خدای واچوي نور دې وخت نه نیسم مخې ته دخ
مننه. کور ودان کور ودان زما په نظر خو تاسو ما نظر غوښتو زه فکر کوم چې همدغه د خدای او د رسول او د قرآن لاره ښه ده چې مخکې هغه زموږ قاري صاحب وایي چې په دې اړه لسګونه ایتونه راغلي دي که نه نو فکر کوم که په دې عمل وشي نه چیرې به جنګ نه وي ټول ځایونو کې به سوله وي. په هر حال راځو خپلو مېلمنو ته یو څه پوښتنې د مېلمنو تاسو مطرح کړو ایران صاحب یو څه بله اریان صاحب مطرح کړو یو دغه چې زمون قاری صاحب وی چې ولې همغږي نشته باید همغږي ولې آرین صاحب مخکې وی چې خود جوش حرکتونو ترمنځ تر ډیره همغږي نه وي دا موضوع تاسو نه راته وایي بل دا
چې قاری صاحب دا مویل چې ولې نو دا امنی نامنی په دې پښتنو ولایتونو کې ډېره ده. دا دوه موضوع دریم آرین صاحب د پښتنو کې مهرباني.
مننه. رښتیا هم د کابل کابل پرلت چې کله دا خیمه ولګېدله نو دا خجو شرکتو د هغه انګیزه د منظور پښتین د مبارزې یو غیزو. نو واقعا خجو شرکتونه د سی چې د ولس لمنځه راپورته کیږي او غو سیستماتیک ډول یا پلان شوی نه وي، ځکه چې دا یو ځنګړی ادارې او یو ځنګړی تنظیم او ځنګړی ټولنه خو نه رامنځته کیږي چې هم مهاله
ټول ایران سره تاسو مثلا د دې هغه نقطه یا ټکی د پیدایښت دغه غنې د منظور پښتین حرکتونه غنې ودا کنه هغه تر منځ کاملا همغږي موجوده ده. تاسو کولی څونه منظم منظم مثلا مختزی دوی دا پرلت کوم کی مثلا کپ لاور کی کونډه کی کپ سوات کی کپ بلزی کی مثلا دوی تر منځ د کوټی کسان او د پیښور کسان مثلا مګی موجود ده. ول مثلا دا هم غږی دلته نه ده موجود
دقیقا دا بیت هم غږی وای دا چې د کابل پرلت کوم کو اړی کی د نور ولې تو سره کمرنګ وي یا ونتواني دل چې یو واحد فکری مسیر مې سکی. نو دا بیا رین سب جواب وي خو زما نظر دار چې هر ولایت کې ځوانان راپورته سره په خپل ابتکار باندې خیمه وهلې او خجوشای د سولې او د ملي پخلاینې غږ پورته کړ او دوه خلک غوښنه د جګړې د بندیدو غږ وکړ. نو زما نظر هم دار چې دغه یو نوې تجربه ودلته هغه په خوانه په پلان سنجول او کار پی کړو او ځکه د منظور پښتین د غونډې ډیر منظم وي. نو دلته یو ناڅاپه دغه نه په انګیزې باندې دغه یو نوې پدیده رامنځته شوه د پرلت په نوم چې دغه د سولې په اړوند د خکیلو غړو باندې غږ کولول. نو زما نظر دا ده چې د همغږۍ نشتون یو لامل نمداو چې دوی ډیر زر او نصفی خجوش د حرکت رامنځته کړ په افغانستان کې.
بله او دا چې قاری صاحب وی چې ولې مثلا پښتنې سیم ډیر نام نه دي لامل چې په دې اړه ساس
د اریان صاحب خبرې بتایي چې پاکستان موږ سره بیا کلن دښمنی لري او د پاکستان د وجودي فلسفه او د جوړښت موږ غوړی سي دوی چې کله د ډیورن کرغړین او پرځی کرخه خدکشي سو هغه نه وروسته ډیورن کرخه ډوړ غړ ته پښتانه دي او د دې غړ ته کوم ولایتونه چې د ډیورن موقتی کرخه سره په اصطلاح سرحد لري د غړ پښتانه دي. نو دوی غړ د غړ ته نامنی ایجاد کی ترسو دوی په پخونه دريږي دوی اکسیجن وانخلی او دوی د لروبر دی والی انګیزه لومینځه وی سي او ډیره نفوذي برخیم امداغه دي چې ډیورن کرخه ته پراتولتون دي. نو ته بند پختن میشتي پختن میشتي نو زه امداغه لامل بولم.
مننه اریان صاحب. مخکې قاری صاحب وایي چې علما او رول دلته ډېر اغېزمن دی او ولې مثلا د پلت کوونکي ځوانان که علما ځان سره یو ځای کړي دا موضوع هم او بله ده چې ډاکټر صاحب وایي چې ډاکټر صاحب منصور چې عملي ګټې به مثلا دغو پلتونو دغو حرکتونو څه وي که څه هم یو څه ځواب شو پوښتنه مخکې خو بیا هم په تاسو کې دی چې په مفصل ډول
دا ډیر مهمه پښتنه ده. بالکل افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دلته د علماو نقش ډیر عمده یو نقش لري په ټولنې په هر برخه کې. لخوش لخمر غزه به دویم چې کابل پرلت هم زنداسي دایمي علما غړي لري چې علما سره ملته یې زبته دی. بیلګې په توګه نمونه هم واخلم چې محمد بلال سفیر چې مفتی صاحب محمد بلال سفیر دی او مولوی صاحب عبدالحمید زموږ سره هلته دایمي غړي دي او زموږ په ټول ایجنډا کې دوی مکمل ونډه لري. دا خو دې برخه ته موږ پوره پام کړی او انشاءالله پاملرنه ورته لرو. او بل خبره چې ډاکټر منصوري وکړه دغه دی نتیجې په اړه باندې یو ښه بیلګه چې لري د پرلتونه دا مدني فعالیتونه دي. د دې تر څنګ چې دا مدني فعالیتونه موږ بل فعالیت نشو کولای، یعنی موږ په خپل سلانو سره اخیستلی، موږ له حکومت سره جګړه نشو کولای، د نظام په خلاف شعار نشو ورکولای، ځکه نظام هم د ملت د ولس هغه ده سرمایه ده. په دې باندې موږ له چا سره نه کمپرومایز کولای شو ځکه د ملي ګټو یوه برخه ده. نتیجه یواز دا کېدای شي چې حد عقل یواز نتیجه دا کېدلی شي چې نړیوالو ته د موږ د افغانانو یو انځور ښیي چې افغانان هم په سوله ییز او په مدني حرکتونو باندې ایمان لري او دوی هم کولی شي چې دغه ډول حرکتونه ترسره کړي. بیا هم له بده مرغه زموږ دښمنان چې هغه د سولې دښمنان دي، د افغانستان د ملي ګټو دښمنان دي، د افغانستان د ولس دښمنان دي، هغوی بیا هم نه غواړي چې موږ دغه شته دغه حرکتونو ته چې نه مو چاته لاره بنده کړې، نه مو چاته مزاحمت جوړ کړی دی، هیڅ مو نه دي کړي، یوازې دومره چې خپل غږ او خپل هغه انځور نړیوالو ته خپلو ټولو افغانانو ته چې ویښتابه پکې رامنځته شي دوی دپاره هم دا رامنځته کړی. او یو بله پوښتنه چې تاسو امید صاحب نه وکړه، زه غواړم چې پیغام لږ رڼا واچوم چې د کوز وطن کې د پرلتونو تنظیم څومره مهم دی او هلته ډېر ښه منظم روان دي او په مرکزی افغانستان کې دغه شی له ستونزو سره مخ دی. له بده مرغه په دغه څلوېښت کلن کوم جګړې چې دا څلور لسیز دلته دغه دي زموږ د سیاسي احزابو نشتون دا ډېره غټه خلا رامنځته کړې ده. ګوري د سیاسي یا د مدني حرکتونو یوازې نه هغه دی چې ته ویښتابه رامنځته کوي، یو څوک به ستا د حزب غړی یا به نه وي، خو د عقل له تا به خبرې چې دغه سیاسي حزب په کوم معنی څنګه رامنځته شوی دی. یعنی معنی دا ده چې هلته یو سیاسي ویښتابه په خلکو کې وجود لري، دغه لامل دی چې دلته هغه شی وجود نه لري ځکه جګړې هم دومره اصطلاح دوام کړی دی. په کوز وطن کې له ښه مرغه موږ دوه ډېر قوي ګوندونه لرو چې یو عوامي نشن ګوند دی او بل پښتونخوا عوامي نشن ګوند دی چې مشر سفندیار ولی خان یې مشري لري او بلې مشر محمود خان اڅکزی هغوی یې مشري په غاړه لري. دوی هلته ډېر کار کړی دی، خلک به په دوی پسې خبرې هم کوي چې دوی هلته کار نه دی کړی او دی ځکه هلته هغه د قومي ګوند په اساس باندې د هغوی دغه منسجمې ده، هغو ته ډېر اسانه ده. ولې په افغانستان کې باید یو سرتسري ګوند وجود ولري چې د هغو هغه یو ستونزمن کار دی اوس دپاره، ځکه دلته دغه د جګړو دغه حالت ډېر پیچلی دی او دلته دا خلک دښمن دلته دومره تبلیغاتي جګړه روانه کړې ده او دومره د خلکو اذهان خراب کړي چې که یو څوک سوله ییز حرکت کوي هم باور نه پرې کوي، د پروژې نوم ورکوي، که یو څوک ښه ګوند رامنځته کوي هم په هغو باندې ښه باور نه کېږي. دغه یو خلا باید په همدغسې پرلتونو کې، په همدغسې ویښتابه، په دغسې سرکل سټډیز کې، یا په دغسې زده کړیز کوم حلقې چې رامنځته کېږي، په دغسې د خلکو اذهان روښانه کېږي او بالاخره دوی ته بیا هغه تعهد ور په برخه کېږي چې دوی بیرته د خپل د وطن د آرامۍ او د راتلونکي د سولې دپاره خپل تعهد بیرته راژوندی کړي. یعنی یو ډول دوی خپل کمیټمنټ راژوندی کوي، کمیټمنټ کوي له خپل هغه مسیر سره چې دوی نه ورک شوی وي، دوی بیرته راژوندی کوي. نو دغه ډول حرکتونه دلته دې لپاره هم لږ غیر منظم دي، او خو موږ د کابل پر لټ چې څومره په اصطلاح غړي دي، د هلمند دي دغه ځوانانو چې خیبر اقبال او ځینو نور ملګرو سره موږ په کابل کې هم لیدلي وو، دوی ته موږ ډېر خوشبینه یو چې دوی به انشاءالله د سولې او د اوربند په دغسې د بدې پدیدو چې زموږ په وطن کې روانه د جګړه په خاتمه سره به انشاءالله دوی کابل ته رارسېږي او خپل دغه چې کوم دی سفر پیل کړی دی موږ پوره ملاتړ یو، انشاءالله موږ به هم ورځو دی به په ځینو سیمو کې داسې موږ ورشو او دلته دوی سره ملتیا وکړو تر کابل پورې.
بله مننه ښاغلی ارین، یو انتقاد به ورته نه وایم نیوکه به نه وایم، خو دا چې اوس پوښتنه به کله کله راولاړېږي د ځین کسان لخوا د پارلات په اړه، هغه دا چې امریکي یوه موضوع د نور ولایتونو د پارلتونو او د کابل یو منظم پلان وایي په کابل او په نور ولایتونو کې پارلت کې مې نشته، مثلا چې څونه وخت کې به څه کوي بالاخره داسې یو پلان کړي بیا میاشتې نه وي درې میاشتې نه وي مثلا بیا بیا میاشتې نه وي اوږدمهاله لنډمهاله داسې یو څه نشته، بس هره ورځ یو اجنډا ترتیبی کړي هماغه ورځ لپاره، داسې یو هدف ته د رسیدلو لپاره منظم پلان نشتوالی څونه موافقه په دې برخه کې راسره
تورمان صاحب. یو خبره چې ډېره جدي او ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د ټولو په ټول هیواد کې چې کوم پرلتونه وهل شوي، تر څلوېښتو زیات پرلتونه دمګړي په وطن کې موږ لرو، او دا په اتلسو ولایتونو کې روانې دي. په ځینو ولایتو کې حتی تر دریو څلورو پرلتونه لري، مثال په قندار کې تر هغه دي تر دو دریو هغه دي پرلتونه دي، په هلمند کې په همدې ډول، پکتیکا ولایت کې په همدې ډول باندې. موږ چې دقیقا او مستقیما کوم همغږي لرو هغه د خوست، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو سره لرو. په ځینو ولایتونو کې لا نشته، هلته یوازې د یو مظاهرې په توګه باندې خلک را څرګند شول، هغه خپل ملاتړی وخود بیا ونه توانی دل چې خپل پرلتونه ته ادامه ورکړي. بلخ سره مثال موږ مستقیم اړیکې لرو چې هغوی هم دغه کار کوي، خو یو مشخص هغه پیغام چې د تورو ترمنځ ده هغه همدغه د سولې پیغام ده. دا تر ټولو مهم اړخ ده. یعنی موږ دا نه وایو چې موږ سوله غواړو او دوی جګړه غواړي، دغسې یو پیراډاکس نشته په منځ کې. دوی هم سولې ته کار کوي، که څه هم د موږ ترمنځ به مستقیما ډېرې اړیکې او ښه همغږي وجود ونه لري، خو بیا هم یوازینی یو همغږي چې دغه دا ده چې دوی هم د سولې لپاره خپل پرلت وهلی او بیا یې اوس سفر پیل کړی. همدغسې په نورو ولایتونو کې هم پرلتونه ول شوي دي همدوی د سولې په خاطر باندې، او په همدغه ښکېلو غاړو چې په جګړه کې ښکېل دي په دوی باندې غږ شوی چې اوربند اعلان کړي او سولې ته دې غاړه کېږدي. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ همدغه یو شی حداقل په خپل منځو کې په ډېر کلک تعهد سره په دې باندې موافق.
ډېر ډېر مننه. ښاغلی حیران، مخکې آریان صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې یو څه چې مثلا تقریبا مخالفت ورته نه شوي ویلی، خو د نظر یا د لیدلوري هغه توپیر هغه دا چې مثلا کابل پرلت موضوع یو څه پراخه کړي، مثلا لروبر دواړې افغان دواړو ته اشاره کړي، نور ولایتونه په ځینو موارد کې مثلا هلمند ویل کېږي چې ورسره مخالف وي مثلا، یا مثلا د نظر لیدلوري ورسره یو شان. فکر کوي چې د ستونزو خو زیاتې دي که نه؟ تیر ستونزو ته، پراخو ستونزو ته غېږه ورکول مشکل ښه آسان نه کولی شي چې مشکل سړی حل کړي، او که نه په لومړیو کې باید کمو ستونزو ته سړی غاړه ورکړي، هغه واري کړي او بیا را وروسته کې ډېرې. ستاسو نظر څه دی د دغو لیدلورو د نظر یا توپیر ترمنځ په دې اړه؟ ستاسو نظر
دقیقا زما نظر دا ده، زه به مثال درکړم. مثلا د یو چا لاس وینې دی او زخمي دی او د میرې تکلیف هم لري، نو اول به لاس وتړي تر څو دا وینه ودرېږي، بیا د میرې علاج وکړي. نظام چې اول د سولې غږ دی، بیا ورسره زمونږ ملي دایې چې دا هغه زمونږ ملي ګټو سره کرخه ده، نو هغه غږ پورته کول پکار دي او په ستراتیژیک پلان سره. نو که څوک د ملي انګیزې له مخې او دغه د لر او بر غږ پورته کوي، دا ښه خبره ده تر څو دغه موږ ایډیالوژي
ورکړو. ورځ ستاسو خبره مې ونیوله په پېښور کې د پرلت کوونکو یا مثلا د اخی پختون ژغورنې کوم غورځنګ چې دی هغوی د تنظیمونکي له ډلې یو چا سره دا موضوع مطرح کړه چې ستاسې لیدلورې، ستاسې نظر د ډیورنډ کرښې په اړه څه دی که نه؟ یعنی ډېر په ځنډ سره ماته ځواب راکړل شو، او هغه ځواب هم داسې و چې اوس لا د دې لپاره وخت دی. اوس مونږ چې کومه مبارزه هلته کړې د پښتنو چې بندیان شوي دي مثلا، یا د تهدید لاندې دي، ګواښ لاندې دي، پښتنو سیمو کې جنگ دی، دغه موضوعات مونږ راپورته کړي دي. باندې خبرې کوم، ول دا هم په راتلونکي کې ستاسو خبرې ته په تایید سره، یعنی چې اول باید هغه ستونزې چې مثلا ورته رسېدل کی دی یا اسانه دی یا لومړیتوب ورته ورکول کی، هغه ته باید رسیده نه وشي څنګه؟
دقیقا دا غوی لومړیتوب نه دی چې هلته په قبیلې سیمو کې مینونه چې پوج خخ کړی دی هغه دی ویسل شي. په خپل سره ډول دی د خلکو ازارول او بندیانول او تلاشي نه، او دوی د شناخت کارت نه علاوه یو بل کارت غواړي چې د وطن کارت په نوم فکر کوم چې دوی خپل سیمو ته جزي هغه ته بیا غواړي، نو دوی د خاتمه غواړي. او د دوی هغه بندیان چې په نه حق د پورت سربندان یغه د خوشی کیو، هغه ځوانان چې ورکشوی دي دا غوی برخلیک بیت معلوم سي، دا د غوی لومړیتوبونه دي. او په زمن کې هغه ملت پال ځوانان چې هغه لره بر غک پورته کیدای او ملي انګیزه او د بشوندې وسد سي دا ملي ادایه. دلته لومړیتوب زموږ سوله ده، سوله لومړیتوب ده، او په ټولو پرلتونو کې سوله د یو اصلي محور په توګه پری بحث کیږي. نو زما نظر هم دا ده چې موږ باید دغه لومړیتوبونه کټګوري کو او یو واحد مسیر باندې، یو واحد محتوا باندې موږ د لومړیتوب ورکو چې دغه زموږ اوسنۍ اړتیا سوله ده، او دا زموږ سوله دي لکه اکسیجن. نو باید موږ سولې ته لومړیتوب ورکو، وروسته په نورو برخو کې بیا نور پرلتونه وو.
ډېر مننه ښاغلی ارین، ستاسو نظر څه دی؟ مبزم چې تر ډېره پورې د غوښتنو نه د کابل پر لټ خبر یم، مثلا هغه هم لویه موضوع مثلا جوړ شوې، بې وړه موضوع مثلا فرعونانو په اړه باندې په کابل کې دا هم داسې اعلانونه لیدلي چې دا فکر نه کوئ چې یو څه دغه اهداف سره لوی واړه اهداف لومړني او مثلا وروستني دا سره ګډ شوي دي؟ باید په اول کې مونږ اهداف سره مشخص کړي وای چې اول کې څه غواړو، بیا چې هغه اهداف ترلاسه شوي ول وروست مثلا نور اهداف فکر کوئ چې نه په یواري باندې ټولو مطرح کول ضرور ول اړین ول؟ ستاسو نظر څه دی؟
تورمان صاحب، یار خو هغه کومه خبره چې د هلمند د ملګرو په اړه تاسو وکړه چې دوی البته لربر د دې دای شاید مخالفت کړی، البته یو خبره واضح کوم، دوی مخالفت نه دی کړی، همدغه ستاسو خبره دوی کوي چې د اولویت خبره وه، چې دوی دا وایي چې موږ دلته سوله اولویت ته بیا به د لربر خبره کوو. موږ دا وایي چې سوله خو موږ هم غواړو، موږ دا نه وایي چې راځي لومړی لربر سره یو بیا به سوله غواړو، خو دلته ځینې شیان مستقیمن اړیکې لري. مستقیمن اړیکې ستا په دې کې دي چې ته که د لوی افغانستان دا پر مخ وړې، زه فکر کوم چې دلته به د خلکو دغه د ملي انګیزې مسله دا د یو دایمي حل په معنا راپورته کیږي. ګوره دایمي حل ډیر مهم دی، لنډمهاله سوله زه نن که طالب تورته یم، طالب ما سره سوله کې، دلته نورې جنګي ډلې دي، ما مخکې هم درته وویل له هغو سره به موږ څه کوو. نو دلته زموږ هغه د نیابتي جګړو مسله تیره شوې ده، داسې په نوم باندې اوس د نیابتي جګړو مسله ده، اوس د تبلیغاتي اړخونه ډېر قوي دي او هغه جګړه ډېره قوي روانه ده. په موږ کې دلته نورې مذهبي ډلې را پیدا شوې دي چې اوس پرې ټوپک نه در اخیستی، خو خبره همغه دی هغه کوي د جګړو کوي، همغه خبره کوي چې دلته به امریکایانو سره دلته دا دوی څه کوي. خو موږ د یو ډیپلوماتیک اړیکو په اساس په لوغو سره هغه کوو، د اشغال او د هغه مسله دلته وجود نه لري، البته دا هلته وړاندې کیږي. نو دوی موږ سره په دې شي باندې مخالفت نه لري، یوازنی هغه چې دا هغه د اولویت بندي خبره ده. موږ هم دا وایو چې موږ د لرو برک خبره کوو، هغه هم په ضمني ډول باندې ده، البته داسې هم نه ده چې موږ اوس ورشو منظور پښتون سره په څنګ کې ودرېږو، ځکه امکان یې نه لري. دغه هغه نزاکتونه موږ په نظر کې لرو، هغوی
ته
لومړیتوبونه شوي دي. سولې
مسلهودن فقط یو وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، هغه دا چې د پلت کوونکي چې د هلمند نه را روان شوي دا ځوانان، تاسو به کوم ځای ته مخې ته ورځئ؟ څنګه هرکلی به کول، څه پلان شته دی؟
تورمان صاحب، هیله مو دا ده چې ملګري تر غزنی ورشي، او کنی تر میدان خار به انشاءالله حتمن ملګری ورځي او دوی سره به ملتیا کوي.
ډیره ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، په دې سره د ځوان فکر د دیونه خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونې لمن رانغاړو له خپلو درنو مېلمنو هر یو، ښاغلي امید حیران او ښاغلي میوان آریان، مننه کوو چې په دا خبرونه کې را سره ول، او خپلو هغو پلت کوونکو ځوانانو ته ښه سفر غواړو. تر بلې اونۍ مو په لویه او بخون کې خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.